سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت د مزګر اسلور بجیدی تاسو ازاده یی رادیو ته وکی است مخ کې درځي چې د نن ورځې د خبرونه مطالب تل شو خبرونه د سمنګان ولایت د سکرو په کان کې لک تر لګه 15 دیش کارګر د کاندیبي برخې د راپریوتو لقبل باندې پاتې شو دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجنس نن خبر ورکړ چې د پیښې تیر مخام شاخ شپک بجې د درې سوفلسوالې په سپین خاک سیمه کې شوې ده. په خبر کې وړاندې راغلي چې د ژغورین عملیات روان دي، خو تر دې دمه ژغورین کې بریالي شوې نه دي چې کارګر راوباسي. پختر خبری اژانس چې د طالبان تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړی چې د افغانستان په لویدیځ کې د هرات تورغونډۍ لویه لاره د درنې واورې د ورېدو له امله د ټرافیک پر مخ تړل شوی ده. د طالبانو سیمه ییز چارواکو د ځینو ولسوالیو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته له سفر کولو څخه دې ډډه وکړي. د طالبانو په وینا د لویه لاره د یکشنبې په ورځ د لندې 15مه د بقر چر په سیمه کې بند شوې ده. په هرات کې د طالبانو دفاع ادامه ریاست ویلي چې د دې لارې د بیا پرانیستلو هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي. د شبکې پرون په خپل ویب پاڼه کې په راپور کې ویلي چې طالبان د واکمنې په لومړیو کې په افغانستان کې د کورونو بیې او کرایې په څرګند ډول کمی شوې وي. په پروسو کې د کورونو بیې او کرایې بیا لوړې شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د ځینو د ملکیتونو راکړه ورکړې د دفترونو مالکان او کرایه کونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابر هم زیاتې شوې دي. دغه شبکه زیاتوي چې د کورونو د بیې او کرایې د زیاتوالي تر څنګ د کرایه کونکو لپاره د کور پیدا کول هم سخت شوې دي. یوې زلزلې چې شدت یې د رختر په کچه 3.3 درجې و نن یک شمه ماسپښین د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د متحده ایالاتو د جیولوژي مرکز د معلوماتو له مخې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې شاخوا 160 کیلومتره لاندې و. تر اوسه د دې زلزلې د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې د خپل غرنی جوړښت له امله تل زلزلې کېږي او ځینې وختونه دغه زلزلې د درنو تلفاتو او مالي زیانونو سبب کېږي. د آزادۍ مبارزې افغان لوبغاړی حسین بخش سفری چې په امریکا کې میشته نن یکشنبه د امریکایي ورزشکار میسن کارزینو پر وړاندې میدان ته ووت، خو په لومړۍ پړاو کې سیالي وبایلله. د دوی سیالي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان خوزی ښار کې د آزادو مبارزو د مسلکي سازمان تر سیوري لاندې ترسره شوه. سفری چې په خپل مسلکي ریکارد کې و بریاوې او درې ماتې شاملې دي، نن خپل څلورمه مسلکي ماته تجربه کړه او ونه توانې چې اتم بری په خپل نوم ثبت کړي. دا د سفری پرلپسې دویمه ماته ده. هارتشون چې له سفری څخه سیالي وګټله خپل ریکارد 15 بریو ته لوړ کړ، په داسې حال کې چې تر اوسه پورې یوازې یوه ماته خوړلې ده. ایران د تسنیم خبری اژانس د دایشتې ویرسنی په والا وای چې د ډلې په خبر پخنونخوا کې خپل غړیو او نور خلکو غوښتي چې په کور مولسولې کې پر شیګانو حمله وکړي. د تسنیم د راپور له مخې دایش په نوم په خپل مجله کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی، ویل دي چې د سنی مسلمانانو دفاع نه کوي. د ډلې پر پختون غړونو غرزنګ او ټي ټي پی هم انتقادونه کړي. د دې مجلې پر ورسته مخ په وخت پر شوی پوسټر کې پر طالبانو د نور حملو خبرداري ورکړ شوی ده. دایش رونی په کابل کې د طالبانو د کډوالو بیرته رسیدو کو چار وزیر خلیل رحمان نقنی د وچل مسئلات په غاړه واخیست. نقنی د چاشمې پورس په خپل وزارت کې پیوې تاریبلیت کې لوستن نور سره ووشل شو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. طالبانو لوري د وو قوانینو توشي کېدل.
دوی په جزئیات باندې قوانین د ځاسخه جوړي ما کوله کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي.
د جمی پر رسیدو سره د بیوزلو اندېخنې.
کارګر مې وو بشکو کیا شو د حرارت وسیله باندې موږ خبر ژوند په دغه جمی کې تیرول.
او لزیرک ټلیفونونو د تنکې ځوانانو ګټه خستنه.
خپل ځخه لپاره مهارتونه زکول لپاره استفاده کوي.
پرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویلي په تیرو څو د پاسو دریو کلونو کې دوی و قوانین د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خپاره کړي دي. خو یو شمېر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قوانینو په نوم اسناد جوړول قوانین نشي بلل کېدی. طالبان تر واک لاندې د عدلي وزارت ویلي چې په دې قوانینو کې د امر بالمعروف او د صرافانو د پیسو د تبادلې قوانین هم شامل دي. یو شمېر افغانان هم وایي په قوانینو کې ځینو یې د دوی په ژوند منفي اغېز کړی دی. نور جزات پر راپور کې
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې د وو قانونونو د جوړېدو خبره کوي، یو شمیر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون په نوم خپرو شویو فرمانونو ته قوانین نشي ویل کېدی. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
دوی په جزئیاتو باندې قوانین د ځان څخه جوړي، معقوله کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونه تعریف کړي، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه خو بيخي وجود نه لري. نو بنا پر دې زه فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباسي او د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشي وروسته و قوانین په رسمي جریده کې خپاره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغه قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ازمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوي ازمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمېر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینې د دوی په ژوند منفي اغېز کړي. د خوځو د حقونو فعاله مسوده کوهستاني وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون په دې هیواد کې لمیشتو مېرمنو آن د ژوند کولو حق اخیسته دي.
صدای زن را حورت قرار دادند.
دی قانوننده خزی غا غورت بلله، یعنی دا چه خزی اصلا د خبرو کولو حق نلری. په داسې حال کې چې په ټوله اسلامي او غیر اسلامي نړۍ کې دا ډول د انسان ضد قانون نشته.
د انساني وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو او ټول څلور فصل او پنځه دېرش مادې لري، په دیارلسمه ماده کې د ښځې غږ اورت بلل شوی. که څه هم د قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکو یې په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور، چې هم د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي اغېز کړی.
شپږ شپېته لکه روپۍ د ضمانت غواړي، د جواز ضمانت، دا به دوی سره پخې پرتی. او درې لکه روپۍ مثال د جواز قیمت دی، نهه شپېته لکه روپۍ د دا شوې، او شپږ سوه او شپږ شپېته لکه روپۍ به سرمایه ورته ښکاره کوي چې زه دومره روپۍ لرم. او تاسې یې غورځولی ده، څو میاشتې وشوې چې دوکانونه بند دي، تو جوازونه نشته، د جوازونه څوک اخیستی نشي.
که څه هم د طالبانو له لوري د صرافانو د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګې او د ضمانت د پیسو اندازه نه ده ذکر شوې، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو، د څلورمې مادې په اول بند کې راغلي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول دوه فصله او نهه مادې لري. طالبانو که څه هم په رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې د افغانستان د لوی جرګې له لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي. داسې مهال چې تر دې دمه هیڅ طالب چارواکي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په جوړ شوي اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر دوی لګول شوي بندیزونه لرې شي، خو افغان میرمنې بیا پر طالبانو د لا زیاتو فشارونو غوښتنې کړي. د ښځو د حقونو فعالانې وایي نړۍ باید طالبان په رسمیت ونه پیژني او ورسره تعامل ونه لري. خو د طالبانو حکومت د بیان مرسل بیا تازه ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نور جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
په داسې حال کې چې معترضي افغان میرمنې له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو لا زیات فشار راولي، د طالبانو حکومت پر دوی د لګول شویو بندیزونو د لیرې کولو غوښتونکی دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي د بندیزونو دوام د افغانانو حقونه نقضوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د شنبه په ورځ نه وخته په خپل ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله لیکلی، پر دوی د بندیزونو دوام د بشري حقوقو د اعدا خلاف کار دی او طالبان د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان لپاره د دې شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې د ماموریت د غځولو په غبرګون کې کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دسمبر په 14مه د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. په دې بندیزونو کې د طالب چارواکو د شتمنیو کنګل او په سفرونو یې بندیزونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان معترضې میرمنې بیا له نړیوالې ټولنې غواړي څو پر طالبانو خپل فشارونه لا زیات کړي. تازه د اسپانیې په مادرید ښار کې د افغان میرمنو په اړه د یو ورځني کنفرانس ګډونوالو میرمنو په یوه پرېکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې د بشري حقونو د سرغړونو له امله حساب ورکوونکي وګرځوي. په دې پرېکړه لیک کې چې د شنبې په ورځ د دې کنفرانس د ګډونوالو لخوا خپور شوی راغلی، نړیواله ټولنه باید د نړیوالو حقوقي میکانیزمونو څخه په کار اخیستنې، طالبان د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سي او د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی کې د دوی د بشریت ضد جرمونو په خاطر محاکمه کړي. د دې کنفرانس یو له ګډونوالو څخه نظیفه حقپال ازادي راډیو ته وویل،
طالبان باید د هغو جنایتونو پر وړاندې چې ترسره کوي یې ځواب ویونکي وګرځول شي او باید نړیوالو محاکمو ته راوکاږل شي.
په دې کنفرانس کې چې د دسمبر په 14مه ترسره شو، یو شمېر معترضو میرمنو، بهرني ډیپلوماټانو او د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ګډون کړی و. یوې بلې معترضې میرمنې جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل،
مخدا غواړو چې پر طالبانو بندیزونه او فشارونه زیات سي، دوی محکمې ته راوکاږي او د ټولو هغو جنایتونو له امله چې په افغانستان کې سوي دوی ځواب ورکوونکي وګرځي.
هممهاله د شنبه یرغوانی په نوم د افغان میرمنو یو اعتراضي غورځنګ هم نن د یکشنبې په ورځ د ویلمې په خپرولو سره ویلي، طالبانو سره د تعامل له لارې د دوی ملاتړ نه یوازې دا چې دوی پیاوړي کړي، بلکې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت یې لا خراب کړی دی. د افغانستان د عدالت غوښتونکو میرمنو غورځنګ بیا په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت هغه محدودیتونه او قوانین غندلي چې د دوی په ټوکو ښځه ځپونکي دي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د زده کړو او کار کولو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي، خو دا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي. افغان میرمنو او نجونو بیا تل له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو محدودیتونو او بندیزونو د لیرې کولو په تړاو پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه لا زیات کړي او د نړیوالې ټولنې لخوا د کوټو له عملي اقداماتو پر نشتون نیوکه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کابل خروش مرسودین کې وایي د ژمي پر رسیدو د سړو په زیاتېدو سره د بي وزلي لامل پلاستیکي بشکې لګرم بوډه کوي او خپل ځانونه ماشمان پرې تاو د ساتي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د سوان توکو د پیرلو وس نه لري. نور حال د فیروزي عزیزي پراپور کې
زیړې پلاستیکي بشکې لزوند خستو تر زوند خوندي کولو پلازمینا کابل کې یو شمېر بیوزله کورنۍ وایي د زمي پر رسیدو او د سړو په زیاتېدو سره د بیوزلۍ له امله پلاستیکي بشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي.
د ګرمې اوبو په بشکو کې اشو دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. دا واقعیت خبره ده.
د کابل ښار اوسیدونکي او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست 15 کلن محمد طاهر و. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سون توکو بیې لوړې دي او دوی د اخیستلو توان نه لري.
دغه اوس موجوده د خپل کور کې چې واړه مشیان هم لرم اته دي ورځ یې هم واړه واړه بشکې او رقم بوتلونه دي هغه بغلو کې ورته اقدام او د شپې غټه بشکه په واقعیت باندې او د ګرمې اوبو په بشکو کې اشو دغه حرارت په وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تېرو. نو چاره نو څوک چې نه لري نو مجبور مکلف ده. یو خروار لرګي 11000 روپۍ قیمت ده. نو په یو خروار هغه سړی 11000 روپۍ ورکیو اغم دیو میاش په خاطر باندې او میاش په خاطر باندې اوړی رسړه ده په دغه گزارنه کې مخالک پر دغه وسیله باندې ځان دی پاره هغه پیدا کړی چې خپل اولادو ته تسلیات ورکړي او خپل ځان دی پاره.
دا ایواز محمد طاهر نه دی بلکې د کابل ښار یو بل اوسیدونکو د پنځو کوچنیو ماشومانو مور او د خپلې کورنۍ سرپرسته ګلدسته هم ورته خبره کوي. وایي چې تیر کال هم د ګرمو اوبو په همدې بوشکو ځانونه او ماشومان له سړو ژغورلي دي.
ګرمې بوشکې ولا نیمایي کابل دي. اولې من خپله د پښو لاندې ږدو بوشکې اوبه تودوم او له پلاتو ماتو باندې تودوم خو بل خانه یا په زړو بوټو یو بوشکه ځان ته ږدم یو مې زوی ته لور ته ټول ته همدغه بوشکې توده وږدوي. بیا هغه وړکۍ مسۍ مې ده لور مې چې واده ده هغه هم همدغه بوشکه توده ږدي. تر اوسه خو هم چاره سندلۍ چای نه دي ایښي نو ډېر خلک په همدې ستونزه کې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی متین خان هم وایي دا او ګاونډیانې هم همدا کار کوي.
ټول همدغه طریقې استعمالوي چې د بوشکې دی وړې بوشکې دی دغه کې جوش اوبه واچي او بیا په کمپلو کې ځان سره ږدي. اکثره خلکو داسې کړي چې دوه درې کم بوشکې ګرمي کې او سندلې غوندې سیستم کاری او ګرمۍ نو ډېر خلک هم داسې دي. ډېر کم تعداد به داسې چې ګازي بخاري یا د لرګو بخاري
خو د دې طریقې کارونکي ټینګار کوي چې د بشکې سر باید ښه ټینګ وتړل سي او ځانونو او ماشومانو ته یې ډېرې نږدې هم کېنه ښودل سي چې جوش اوبه یې زیانمن نه کړي. پلازمینه کابل کې د لرګیو او سکرو پلورونکو ټولنې د مشر امیر محمد کابلي د معلوماتو له مخې دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو خروار خو چیړې لرګیو بیا 9500 او د یو خروار ډبرو سکرو بیا بیا 1000 افغانۍ ده. داسې مهال چې مخکې یو شمیر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د یو خروار څېړې لرګیو بیا 1500 افغانیو ته رسیدلې ده. د یو کیلو ګازو بیا بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 600 افغانیو ښودل سوې ده. د یادونې ده چې د غوړیو له تشو سویو زیړو پلاستیکي بشکو چې یو شمیر بېوزله کابل میشتې یې اوس پکې د ګرمو اوبو په اچولو د ځان د تودولو لپاره استفاده کوي او یو شمېر بیا لری واټن د څښاک د اوبو د لیکت وسیله ګرځوي. طالبانو به وقته ل بیا ځلې رسیدو مخکې له سپکو او درنو چاودیدونکو توکو ډکولې او په کمینونو بریدونو او د خپلو اهدافو په نښه کولو کې به یې ورنه استفاده کوله چې آن اوس یې هر کال د خپلې واکمنۍ د نمانځنې په ورځ په رسمي ډول په پوځي پرېد کې هم نندارې ته وړاندې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د ژمي په رارسېدو سره د دوی ستونزې هم زیاتېږي چې د دې راپور جزئیات تاسو واورېدل. ورزو د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د څه کوي چې د منځني ختیځ مسله بیا او په تیره د یرغملو د خلاصون ستونزه ژر حل شي د اسرائیل له صدر اعظم سره تلیفوني خبرې کړي. دا لاله کله چې ټرمپ ولسمشر انتخاب شوی له بنیامین نتنیاهو سره د شپږمې خبرې دي. تفصیل په راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم د شنبې په شپه د لیندې په څلورویشتمه د امریکا له منتخب ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې وضعیت، په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو د تبادلې لپاره د احتمالي معاملې پر هڅو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات نه دي خبره شوي او د اسرایلی رسنیو پر راپورونو کې د ایران موضوع نه دی یاد شوی. د اسرایل صدر اعظم ټینګار کوي چې په تیرو 14 میاشتو کې د حماس او حزب الله ډلو پر ضد د اسرایل پوز د بریدونو او په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته د ایران د اتمی پروګرام موضوع د هغه د حکومت په ایجنډا کې لومړی توپ لري. له ټایم مجلې سره په خپل وروستیو خبرو کې ډونالد ټرمپ هم د ایران د اتمی پروګرام پر ضد د احتمالي برید امکان رد نکړ. د تیر شپې تلیفوني خبري د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو وروسته د بنیامین نتانیاهو او ډونالد ټرمپ ترمنځ لشتر لژش په شمه مکالمه ده. د اسرائیل صدر اعظم د خپل ستراتیژیکو چارو وزیر او د باور وړ سیاستوال راندر مرل لاري د سیمې په اړه خپل دریزونه ټرمپ ته وړاندې کړي دي. ډونالد ټرمپ چیرونه ټایم مجلې ته ویلي و چې نتانیاهو پوهیږي چې د غواړي په غزه کې جګړه پای ته ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم تر دې وړاندې په غزه کې د جګړې د دوام غوښتنه کړې و. د سیمې رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د اوسنی حکومت چارواکو او د ټرمپ د انتقال ټیم د اسرائیل، مصر او قطر له مشرانو سره اړیکې زیاتې کړې دي تر څو د یوې داسې معاملې لپاره هڅې چټکې کړي چې لږ تر لږه یو شمېر هغه سل اسرائیلي یرغمل چې د حماس په لاس کې دي خوشي شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په تیرو ورځو کې اسرائیل، قطر او مصر ته سفر کړی او د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی به هم دا اونۍ اسرائیل او سیمې ته سفر وکوي. د اسرائیل ها ارس ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د اسرائیلي سرچینو په حواله لیکلي چې د یرغمل شویو کسانو د تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی او اسرائیلي چارواکي د دې معاملې په اړه خوشبین دي. د دې اسرائیلي ورځپاڼې پر اساس په دې برخه کې باید اساسي پریکړې همدا اونۍ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
لزیرک تلیفونونو د تنکی ځوانان استفاده د دوی لوادي سره مرسته کوي او که روغتیا ته زیان رسوي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب لزیرک تلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډېری وخت یې لزیرک تلیفونونو څخه د کارونې پر مهال تیریږي. تفصیل پر راپور کې
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له زیرک ټلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انستګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکو نبیل چې ډیر لس کال عمر لري وایي د ورځې ډیرې ساعتونه په موبایل کې تیریږي.
ما از تلیفون گیم، تیک تاک، فلم
دیویز د لوبو، تیک تاک، فلمونو لیدلو، موسیقی اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت تیک تاک کې تیروم. یو یا دو ساعته پاب جی لوب کوم او دومره وخت پکې فلمونه ګورم.
د سات چې پاب جی او یک سات ساتنه کوم او فلمو وینم. فلمو یک سات دو سات
د کابل اوسیدونکو سیاوش چې 12 کال عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحونه کې مې خېزم صبحونه را نوش جون کده
دی وایي زه سهار له چای څکلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پابجی لوبه مې خوښیږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زموږ کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم تر څو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نږدې خانه ما نیست، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
په کابل کې د رواني ناروغي او ډاکټرې خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډېر استفادې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور پلار خپل د ټولنیزو شبکو له موبایل، ټلیفون دوه څخه ډېر زیات نه استفاده کوي. ځله خپل کورنۍ کې ټولنیز شبکې څخه ډېر استفاده کوي. هغه د دغه څخه د خپل ذکر لپاره مهارتونه زکول لپاره استفاده کړی چې په سمه توګه کارول یې کول شي. د اروي زنور څخه مخنیوي وکړي د په هواي او د سالم فعالیتونو ځایناستي کول او د اړیکو پیاوړ کول په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي.
خلا زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټي لري؟ د پروان ولایت اوسیدونکو عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دسترسي به اطلاعات او منابع
موبایل د معلوماتو، زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډیره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
زبان استفاده میکنم.
د کابل خار وسیدونکې سنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د خوندزیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژي، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولای شي په یو ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیدم.
دستکرو دروازه بندی شوی نوسته در تکنولوژی و انترنت سخه کار اخلم او حقا وقفه چیز ما پزدکرو کرا غلیده حتی کوم چی دو موبایل او انترنت پم رسته پورا کرم.
د پروان ولایت وسیدون کې او یو مور سیتا ازادي راډیو ته ویل چې د خپل اولادونو لپاره د موبایل کارولو وخت ټاکلی دی.
اولادای مصروف درس هستند، بچې هم سید مصرفا 17 سال سن داره، متعلم مصرفی هستند.
زما اولادونه په زده کړو بوختي. زما زوی سید مصطفی ولس کلن دی او د یو لسم ټوګي زده کوونکی دی. هغه له موبایل څخه د خوانسي د سیمینارونو د جوړولو او نورو ستونزو د حل لپاره کار اخلي. کله ناکله چې بیکاره وي لوبه هم پکې کوي.
بګه ها در اوقات بیکاری گیم میزنه.
د رواني چارو په هانم ټینګار کوي چې باید کورنۍ خپل ماشومانو ته د موبایل کارونې لپاره ځانګړی وخت وټاکي. تازه د اکسفورد ډکشنری دغه کلمه د کال غوره هغه ټاکل شوی چې له ټولنیزو شبکو استفاده د مغزو ورسته کېدل دي. دغه اصطلاح دی و انسان ناسم ذهني وضعیت ته اشاره کوي چې له حد زیات خپل وخت په داسې شیانو په ځانګړي توګه په ټولنیزو شبکو چې منځپانګه یې ارزښت نه لري ضایع کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په ترکیه کې میشتي شمیر افغان کډوال په دیواد کې د کډوالو د پراخه نیولو په اړه اندېښمن دي. شمیر دوی چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري نن تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د جبري ستنېدو په ترکیه کې د کډوالو د لسخت شرط په اړه اندېښمن دي. په ورته وخت کې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په دیواد کې په روسي عملیات کې شاوخوا زر غیر قانوني کډوال نیولي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ترکیه کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پښتون او جبري شړلو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. یو له دوی څخه محمد چې له ترکیې یو ځل ویستلو وروسته په ناقانونه توګه بیرته ترکیې ته ستون شوی وای افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره لري.
شرایط مهاجرین تر ترکیه هم خیلی سخت است.
په ترکیه کې د کډوالو شرایط ډیر سخت دي. زه څلور میاشتې په کام کې وم او له هغه ځایه ډیپورت شوم. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایط خراب دي. د ایران او پاکستان هم خراب دي. له ژوند سره مې لوبه وکړه او ځان مې ورسوه، خو دلته هم آرام نه یم او د نیولو خطر احساسوم.
هر ځای کې بوشه مګر خطر احساس مګر یعنی بګیره رد مرز مکنه.
په پاکستان او ایران کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دې هیوادونو د سختو پالیسیو په دوام کې ترکیه هم دا لړۍ ګړندې کړې. یو افغان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ترکیې د پولیسو د چلند او د دې هیواد په کمپونو کې د نیول شویو کډوالو د وضعیت په اړه وویل.
دروازه تړلې وی، یوازې د ډوډۍ خوړلو پر مهال دروازه خلاصول او ډوډۍ راکول، هغه هم یوازې دوه وخته، یو سهار او بل د شپې. وضعیت خنو و. هغه کس چې داوا کوله هغه به ساړه ځای کې د څو ساعتونو لپاره ساته.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه هیواد د ځواکونو په ګډو روسي عملیاتو کې 971 تنه غیر قانوني کډوال نیول شوي او له 3,618 کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې شوي دي. علي علي کایا د جمعې په ورځ د دسمبر په 14 نېټه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د بې اسنادو پناه غوښتونکو د پیژندلو په موخه پیل شوی و، تر 1500 زیات ځایونه پکې پلټل شوي چې پکې متروکه ودانۍ، عامه ځایونه، ترمینلونه او نور ځایونه شامل دي. نوموړي دغه نیول کېدل د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتلو مرکزونو ته لیږدول شوي او له دې هېواده د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه معلومات ورنه کړل چې دغه کسان د کومو هېوادونو ادبا دي، خو په ترکیه کې ډیری کډوال له افغانستان او سوریې دي. د کډوالو چارو کارپوه ډاکټر نثار احمد مصدق په داسې حال کې چې له کډوالو سره هر ډول ناوړه چلند د کډوالۍ د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي زیاتوي، د افغانانو د کډوالۍ د زیاتوالي اصلي لامل د طالبان حکومت بې کفایتي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل.
هغه څوک چې پر افغانستان واکمن دي باید د سوله ییز ژوند شرایط او د خلکو لپاره د ازادۍ او زده کړې شرایط برابر کړي تر څو خلک کډوال نشي او له هېواده تېښتې تاړ نشي.
په تیرو دریو کلونو کې د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره ډېریو افغانانو د امنیتي او اقتصادي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله یا په قانوني توګه او یا هم له ناقانون او خطرناکو لارو یې ځان ترکیې ته رسولی دی. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر دې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او پر دغه هېواد یې غږ کړی چې بشري او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
و مورز خبرونه در تهم لر خوز خبرونه.